آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم. دا زادی رادیو خبرونه ختم شوه او دا دیوست امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. درنو اوریدونکو، لمړی پام وکړی د خبرونو لنډیسته.
د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژنې ریپورتونه تصدیق شوی دی. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د آسیا د هیوادونو په سفر روان شوی دی او د مصر د غردل الوتکې د علتونو په اړه اوسه پورې معلومات نه دي ترلاسه شوي.
نن د یکشنبې ورځ د 1995 کال د جوزا د میاشي دوهمه نیټه ده او تاسو د آشنا راډیو لومړی پښتو خبری خپرونه چې نیم ساعت به دوام وکړي اوري. په دا خپرونه کې د خبرونو علاوه خبری مطالب هم لرو چې نټې ټولې د طالبانو د مشر ملا منصور د وژل کېدو په اړه دي. خو د هر څه نه مخکې پام وکړي د متی الله عابد نه د دې ساعت خبرونو ته.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژنې په باب د خبر شوی رپورټونو نه تایید کړی دی. ویلي دی چې هغه د پاکستان د بلوچستان د دلبندین په سیمه کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. خو طالبانو لا تر اوسه د خپل مشر د وژلو په باب خبر شوی رپورټونه نه دي تایید کړي او نه هم رد کړي دي. د رپورټونو په اساس د امریکا بی پلوټ الوتکو په نوله غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د مولا اختر منصور د سپرلي موټر د پاکستان د بلوچستان سیمې په احمدوال سیمه کې په نښه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د ویل لمی په خبرولو ویل چې د امریکا فوج د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو په مشر ملا مختار منصور هوایي برید کړی. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما دغه برید اجازه ورکړی و. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د طالبانو د مشر ملا مختار منصور د وژنې په اړه تبصره کې ویلي دي چې
پرون متحده ایالاتو په دقیقو عملیاتو کې د طالبانو یو مشر ملا منصور د افغانستان او پاکستان د سرحد په ولري سیمه کې پناه کړ. منصور په دوامدار او څرګند ډول په افغانستان کې د امریکا پرسونل ته خطر وو. د افغانستان ملکیانو او امنیتي قواو ته او د قاتم لاتر د ائتلاف غړیو ته په ټول افغانستان کې خطر وو.
بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د مولا عبدالرؤف په نوم د طالبانو د یو قومندان له قوله ویلي چې مولا منصور د امریکا د پیلوټ الوتکو برید کې وژل شوی. طالبانو له دې مخکې هم د خپل پخواني مشر مولا محمد عمر اخوند د وژنې خبر هم شاوخوا 2 کاله پټ ساتلی و. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او غیظ په سیمه باندې په اهمیت بللی دی. شیخ تمیم اسانی له جمهور رئیس اشرف غنی سره په ولیدنه کې د دغه څرګندونو تر څنګ ویلي دي چې هیواد د افغانستان د هوساین لپاره په خپلو هڅو او ژمنو ټینګار کوي. د افغانستان د جمهوري اسد د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې دغه لیدنه کې چې تیر مخاموشه په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په پراختیا خبرې شوې. ولسمشر غنی د ثبات او آرامۍ په کانفرنس کې د ګډون او د قطري چارواکو سره د لیدنې په هدف دوه ته تللو. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک تر څېړلو وروسته به د ملګرو ملتونو اداره په دې اړه لازم اقدامات ترسره کړي. د ولسمشر معنی څخه په دې اړه په یو خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې بان کی مون نن په دوه کې له ولسمشر غنی سره د کتنې په محل د سولې د پروسې په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو ملاتړ کړی. ښاغلي غنی د بان کی مون د سرګندونو په ځواب کې ویلي دي چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د افغانستان د اساسي قانون په بنسټ تیار شوی. دغه تفاهم لیک 13 اونۍ په 3 فصلونو او 15 مادو بشپړ شو. د امریکا ولسمشر براک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په افغانستان اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتول دي. ولسمشر اوباما غواړي چې 3 ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالوی سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیوادو کې دغه هیواد کې د جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام په اړیکو به خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر به د ویتنام نه وروسته جاپان ته ځي او هلته به د سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون کوي. تاسو د سیمې د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د هیواد رسنیو ته خبرداری ورکړ دی چې د مصري الوتکې د غورځېدو د علتونو په اړه دې اوازې او اټکلونه نه خپروي. هغه ویلي دي چې تر اوسه د دې پیښې اصل علت لا نه ده څرګند او پلټنې روانې دي. هغه د مصري الوتکې د غورځېدو د پیښې نه پس په لومړي ځل عام محضر کې خبرې کولې او ویلي دي چې د هیله مند دی چې ډېر زر به د غورځېدو علت معلوم شي. د دیمیت په سیمه کې د وزارتي فابریکې د پرانست په وخت دولت وزیران ته په وینا کې د اوویلې چې د توکي د غوردېدو د عواملو په اړه پلټنې روانې دي او هر وخت معلومات وشول نو د به ول سره شریک. او د امریکا د جمهور ریاست د مقدماتي انتخاباتو لپاره دیموکرات ګوند دواړه کاندیدان میرمن کلینټن او سناتور بانی سندرز د انتخاباتو د پیسو په راټولولو کې یو بل سره سخته مقابله کوي او مساوي روان دي. خو د راپور په اساس میرمن کلینټن او سناتور سندرز د ګوند لخوا د کاندید کېدو لپاره د خاصو رایو یا ډیلیګیټس لپاره هم چکه مقابله کوي، هغه کې میرمن کلینټن بیا د قغلی سندرز نه مخکې ده. نور تفصیلی د روخان نوردی په رپورټ کې اخلو.
د دې باوجود چې سناتور د میرمن کلینټن مقابل کې د سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو بیا هم تر اخري سرحده مبارزه کوي. د شنبه په ورځ کالیفورنیا کې د وینا په وخت ښاغلی سندرز د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. کالیفورنیا کې به د جون په میاشت کې مقدماتي انتخابات وسی. ښاغلی سندرز وویل
امریکا باید مهاجرت په قوانینو کې جامع تغیرات راولي. دا وخت په امریکا کې قریب 10 میلیونه داسې خلک شته چې اسناد نه لري، او زما په باور دوی باید د امریکا تابعیت واخلي.
سناتور سندرز هیله لري چې دی به د جون په 10 کالیفورنیا کې میرمن کلینټن ته په ستر توپیر ماته ورکړي او د کاندید کېدو چانس به یې ډیر سي. خو بلخوا میرمن کلینټن د سناتور سندرز پر ځای د مقابل ګوند جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ خپل اصلي حریف بولي او دغه په اړه څرګندونې کوي. روشان نورزی، امریکا ژغ، واشنگټن.
او رستی لړ خبرونه د بنگلاديش په ساحلي سیمو کې خلک لګیا دي چې د تیر شوي طوفان پس خپل مړی راوباسي او په بيدرکو پسې وګرځي. د شنبه پر ورځ راغلي طوفان په نتیجه کې تر اوسه د مړو شمیر شپږشت رسیږي او د 100,000 نورو د بيدرکه کېدو خبر ورکړ شوی دی. بلخوا په انډونیزیا کې مامورین وایي چې قریب شپږ کسان هغه وخت مړه شول چې کله یو آتشفشان غر وچاودېدو او ځمکه وخورېده. د اندونیزیا په شمالي سیمه سماټا کې د آتشفشان غر نه توده مایع لاندې کلو ته ورسېده او خلک بې کوره کړل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری دا وخت په برما کې دی او د برما د نوي منتخب حکومت سره د امریکا لخوا ملاتړ څرګند کړي او هیله ښودلي چې د هیواد کې نور هم دیموکراتیک او اقتصادي اصلاحات ولیدل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
درنو قدر منوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس هم ځو لمړی خبري مطلب ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مولا منصور باندې د بریټ پاړه باندې څرګندونې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دي چې د پرونی بریټ هدف مولا اختر محمد منصور وو. هغه ویلي دي چې دا نړیوالو ته یو واضح پیغام ورلیږي او هغه دا چې امریکا بل خپلو افغان شریکانو سره یو ځای ودرېږي. بل پلو د پاکستان حکومت د مولا منصور خلاف د برید په برخه کې چې دوی په خاورو کې سوي دي عکس العمل ښودلې دي او د وضاحت غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دغه ریپورت کې.
دا د طالبانو هغه مشر دی چې د متحده ایالاتو چارواکي وایي د بي پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی دی. دا ملا اختر محمد منصور دی. نو مولا د شنبه په ورځ له افغانستان سره د سرحد پاکستان خواته سیمه کې وژل شو. راپورت وایي نو مولا د پاکستان د بلوچستان ایالت د احمدوال په خارګوټي کې د شنبه په ورځ له ماسپخین نوروسته د څو بي پيلوټ الوتکو په برید کې وژل شو. راپورت وایي د دغو عملیاتو امر د ولسمشر اوباما لخوا منزور شوی و. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د یکشنبه په ورځ دغه عملیات تایید کړل چې له طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور هدف
و. پرون متحده ایالاتو په دقیقو عملیاتو کې د طالبانو یو مشر ملا منصور د افغانستان او پاکستان د سرحد په ولري سیمه کې پناه کړ. منصور په دوامدار او څرګند ډول په افغانستان کې د امریکا پرسونل ته خطر وو. د افغانستان ملکیانو او امنیتي قواو ته او د قاتم لاتر د ائتلاف غړیو ته په ټول افغانستان کې خطر وو.
ملا منصور هغه سړی و چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې او پخلاینې له خبرونه یې سارول. له همدې امله د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینټاګون وویل چې ملا منصور د سولې په لار کې یو خنډ دی. د دفاع وزارت پینټاګون دا هم وویل چې هغه په فعاله توګه په هغو بریدونو کې لاس درلود چې د امریکا، افغانستان او متحدینو قواو ته یې ګواښ پېښ کړی و.
منصور
د افغانستان د خلکو لپاره د ډیرو کلونو د تشدد او کړاوونو د ختمولو په لار کې ګواښ و. هغه په افغانستان کې د سولې او مذاکراتو له بهیر سره مستقیما مخالفت درلود.
هغه وخت را رسیدلی دی چې افغانان جګړه بند کړي او د یو واقعي مستقبل جوړولو ته په ګډه مټه راون غاړي.
د طالبانو یو معتبر مشر ملا عبدالروف هم نن د یک شنبه په ورځ دا خبره یو خبری آژانس ته تایید کړله چې ملا منصور د متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د جمعې په ورځ ناوخته ووژل شو. نوموړی هم وایي چې برید د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې وشو. ملا عبدالروف یوازینی طالب مشر دی چې تر اوسه پورې د هغه وژل تایید کړی دی. د ملا منصور مړینه د طالبانو په منځ کې د سیاسي جنجال سبب کېدلی شي. هغه وخت چې ملا منصور د ملا عمر لمړین وروسته په څرګند ډول د طالبانو د مشرتوب مقام ته ورسید، نو د دغې ډلې یوې مخالفې څانګې د هغه مشرتوب نه منلی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان او پاکستان دواړو ته د دې برید په هکله خبر ورکړ شوی و، خو د پاکستان یو امنیتي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې دا برید شوی دی، خو د افغانستان خواته سرحدي سیمه کې پیښ شوی دی. نسیم ستانیزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو قدرمن اوریدونکو، د ملا اختر محمد منصور د وژنې خبر اجرایی ریاست تایید کړی دی، خو ارګ یوازې دومره ویلی دی چې ملا منصور د افغان حکومت د سولې دعوت نه منلی. ریم ګل څاروان له کابل نه داسې ریپورت راکوي.
افغان حکومت ومنله چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تیره ورځ مازیګر په 3:30 بجو د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټې ښار ته څیرمه د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په هوایي بمباری کې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د یو اعلامیې په خبرولو سره د ملا منصور وژل تایید کړی دی. ویلي دي چې ملا اختر منصور د کوټې د دالبندین په سیمه کې تیره ورځ مازیګر وژل شوی. ملي امنیت نور جزئیات نه دی ورکړي. اجرایی رئیس نن د وزیرانو د شورا په ناسته کې دا خبر تایید کړ. ویل چې د اختر منصور د سپرلۍ موټر بی پیلوټ الوتکې په نښه کړی وو. عبدالله عبدالله ویل چې د ملا اختر منصور وژل کېدل طالبانو ته لویه ضربه ده.
د هغو طالبانو لپاره چې له دې موقع نه ګټه اخلي یو فرصت دی، ځکه دا شخص د مذاکراتو د پیل مانې وو. کله چې د طالبانو مشر شو، له هغې ورځې د خلکو له وژنې لاس وانخیست.
د ارمانی ویل چې دغه برید په تړاو له مخکې ورته خبر ورکړ شوی وو.
د امریکا دریز د ترهګرو په وړاندې باندې په ځنګړې توګه ترهګر شي په یو مشخصه جغرافیه کې اوسي، دغه په وړاندې باندې ښکاره او قوي دی. موږ د دې دریز ملاتړ کوو.
پینټاګون تیره ورځ د ملا اختر منصور په موټر د برید خبر ورکړ. دا برید د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په امر شوی. په افغانستان کې نظامي څېړونکو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور وژنه د اوباما په امر له ترهګری سره د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون په معنا ګڼي.
رسی اوباما د یوشت او هغه امر ورکړ. په دې معلومیږي چې اوس امریکان هغه سیاست چې تقریبا د طالبانو په وخت کې یا طالبانو په وزن کې دی بې طرفه او ویلي چې طالبان دموږ دښمن نه دي، بس معلومه ده چې دا یو سیاست تغییر کړی دی.
د طالبان یو پخوانی غړی اکبر اغا وایي د ملا اختر منصور وژنه به طالبان سره ونه ویشي او د هغه ځای ناستی به یو له دغو نومونو وي.
ټیم ذاکر مشوره سړی دی، ملا عبدالرزاق دی، ترابی دی، داسې لکه د اکانی صاحب زامن دی، او نور داسې خلک په دې ملا مدور اخونزی ورونه ورور دی.
هم خلک د ملا اختر محمد منصور د وژنې په اړه داسې وایي.
دا یو خکار شوی دی.
ملا منصور وژل کېدل زما په نسبت باندې زما په اند باندې کېدای شي مثبت او تاثیر ولري په طالبانو باندې، ځکه چې هغوی هم کېدای شي راشي د سولې په پروسه سره یو ځای شي.
ملا اختر محمد منصور تیر کال د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو مشر شو. د هغه له راتګ وروسته طالبان په دوو ډلو سره وویشل شول. ملا اختر منصور په افغانستان کې په افغان امنیتي او بهرني ځواکونو د بریدونو مسؤول ګڼل کېده. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
درنو وردونکو، کچيري د ملا منصور د وژلو خبر موثق وي، نو دا به د طالبان لپاره او افغانستان کې د سول د خبرو لپاره څه معنا ولري. په دې اړه د امریکا مطبوعاتو تبصری کړی دی چې خلاصه به یې روشن نورزی تاسو در واورم. په امریکا کې نږدې ټولو مطبوعاتو د ملا منصور د وژل کېدو خبرونه خپاره کړي دي او په طالبانو او د سول په خبرو باندې د هغه د وژل کېدو د تاثیراتو په اړه تبصری کړي دي. د نیو یارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي دي چې د ملا منصور وژنه به د طالب مشرانو ستونزې نورې هم ډېرې کړي او دغه به د جمهور رئیس غني د حکومت لپاره چې په مشکلاتو کې دی یو ښه خبر وي. ورسپانه زیاتوی چې دا به د جمهور رئیس غنی حکومت ته په دې ښه خبر وي چې د 15 کلونو وروسته د امریکا حکومت په طالبانو گزار کړی دی. ورسپانه ویلی دی چې مخکې امریکا د القاعده او پاکستانی طالبانو په خلاف په قبایلي سیمو کې بریدونه کول، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا د افغان طالبانو په یو مشر باندې هغه هم د پاکستان دننه برید کوي. نیویا ټایمز دا خبره هم کړې ده چې ملا منصور په عامه کوشش کوي چې وښيي چې طالبان یې متحده کړي دي او د ټولو طالبانو مشري کوي، خو هغه د طالبانو په یو موټی کولو کې مشکلات درلودل. ورسپانه زیاتوي چې منصور په بېرحمۍ سره خپل مخالفین ځپل او یا خپل مخالفین په پیسو رانیول. د واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا د لانګ وار ژورنال د مجلې له قبله ویل دي چې دا لومړی ځل دی چې امریکا د پاکستان د بلوچستان په سیمه کې هوایی برید کوي. دغه ژورنال ویل دي چې په 302 بریدونو کې چې امریکا د دیورند د کرښې ها غاړې ته کړي دي، دوی داسې دي چې په قبایلي سیمو کې نه دي سوي، نورې ټول په قبایلي سیمو کې سوي وو. ورسپانه لیکي چې دا نه ده معلومه چې څوک به د طالبانو مشر سي او آیا دغه ډله به د منصور د وژل کېدو وروسته متحده پاتې سي او که به پاشل سي. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې که د مثال په ډول حقانی مشر سي، نو دا به د دې معنا ولري چې طالبان به د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره زړه ښه نه کړي. خو ورسپانه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني خاص استازي دینیل فیلډمن له قبله ویلي دي چې هغه هیله کوي چې د منصور وژنه که چیرې تایید سي، طالبان ته دا واضح کړي چې په ښه نیت په خبرو کې د برخه اخیستلو لپاره یو نوی فرصت پیدا سوی دی. خو واشنگتن پوسټ د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د آسیا د پروګرام د معاون انډرو وایلډر له قبله ویلي دي چې د ملا منصور وژل به د افغانستان په جګړې لوی تاثیر ونه لري. وایلډر ویلي دي چې تاسو به په طالبانو کې د ځینې خپلمنځي جګړو شاهد واوسئ چې په حکومت به یو څه فشار کم کړي، خو په عمومي لحاظ زه فکر نه کوم چې دا به په جګړې کې کمښت راولي. هغه زیاته کړې ده هر څوک چې د طالبانو مشر سي، نو د حکومت سره به جګړه په خپل ځان پسې د طالبانو د متحده کولو لپاره استعمال کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، امریکایی او افغان چارواکو ویلي دي چې ملا اختر محمد منصور په پاکستان کې وژل شوی دی. دا چې پاکستاني چارواکو څه ویلي دي، آیا پاکستان مني او عکس العمل به یې څه وي؟ د نیوز ویک د مجلې خبریال سمی یوسفزی همدا اوس په ټلیفون کې راسره دی، دا غنه به جزئیات واخلو. یوسفزی صاحب، او اوس خو په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې تصویرونه، جسدونه او همدارز د اجسادو سره پاسپورټونه هم پیدا سوي دي او تصویرونه اخیستل سوي دي او شریک سوي دي. ستاسو معلومات څه دي؟ اوس څه ویل کیږي؟
تر اوسه پورې نه طالبانو یو رسمي دریز غوره کړی ده او نه هم د پاکستان حکومت. مجموع کې پاکستان حکومت کله چې داسې واقع وشي د مختلفو عوادلو له وجې، یو له دې عمله چې د خلکو قهر را پورت کېږي، د جهادي کړیو یا د هغه مذهبي خلکو یا مذهبي تنظیمونو په پاکستان کې چې تاسو ولې امریکې ته اجازه ورکوي چې پاکستان کې دننه بریدونه وکړي یا د وزیرستان ملګري په غیر قبایلي سیمو کې وکړي، له دې عمله دوی د ډېر وخت لپاره کوشش کوي چې په دغه ډول بریدونو باندې خبرې وکړي. خو داسې بریښي چې بالاخره به پاکستان رسمی دریز غوره کوي، خو تر اوسه پورې چې کوم په پاکستانی مطبوعاتو باندې خبرې کیږي، داسې بریښي چې د دغه برید نه پاکستان ډېر با خبره نه و، ځکه چې کله په اسلام آباد کې برید وشو، اسامه بن لادن وژل شو، یا په قبایلي سیمو کې به د القاعده وګړي وژل کېدل، نو پاکستانی قواوو به هغه سیمه محاصره کوله او هیڅوک به نه پرېښودو چې دغه سیمې ته ورسي. دغه د جسدونو نه وروسته چې کوم شیان پاتې کېږي، یا آیډي کارډونه یا پاسپورټونه، هغه خلکو ته ورسي. خو داسې بریښي چې دلته پاکستان په علم کې دا واقع نه و، د واقع نه وروسته عام خلک او هغې چې ته ورسېدو هغوی د سیمې دغه برید عکسونه واخیستل او پاسپورټونه یې واخیستل، او حتی پولیسو بیا د پاسپورټ تفصیلات د خلکو سره شریک کړي. دغه وروسته یو ډول اوس پاکستان چارواکي ډېر تر اخلاقي فشار لاندې دي چې پاکستانی میډیا او نړیواله میډیا یو دل بیا د اسامه بن لادن د مرګ وروسته یو دل بیا په پاکستان باندې فشار اچوي چې پاکستان کې طالبان وسیږي، بلکې یوازې دا نه چې وسیږي بلکې ډیر په آرام سره ژوند کوي، په پاکستان کې د پاکستانی پاسپورتونه استعمالوي او سم په بینالمللي سرحدونو کې اوړي او زیراجي. نو دغه مل پاکستان یو ډول دا وخت تر فشار لاندې دا تر اوسه پورې رسمي دریز لا نه څرګند کړی.
بلې دا به څه معنی ولري؟ پاکستان خو په وار وار دا خبره کړې و چې افغان طالبان په پاکستان کې نسته او په افغانستان کې دي اوس، یعنی عکس العمل به څه وي او څه فکر کوي چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ روابط به څنګه شي؟
زما په خیال که پاکستان په دغه وجنه کې یو کردار تر سره کړی وي یا طالبان یو دغه مشر په وجلو کې امریکایانو مرسته کړې، نو ممکن طالبانو سره تعلقات هم خراب شي. په مجموع کې اوس هم د پاکستان او چې کوم دریز یا پاکستان داسې یو موقف لري چې ممکن په یو حد پورې طالبانو سره ښه کوي، د هغوی په ګرځېدلو را ګرځېدلو باندې سترګې پکې وي. خو بل طرف ته چې ګورو ګڼ شمېر طالبان مشران پاکستان کې وژل شوي دي، نیول شوي دي. همدا اوس یې تر ټولو غټ مشر ملا برادر اخوند په زندان کې پروت دی. دې له وړاندې ملا استاد یاسر په زندان کې ویل کېږي پاکستان له خو وژل شو. د دې نه علاوه ملا عبیدالله اخوند چې د طالبانو یو مهم مشر و هغه هم په زندان کې وژل شو. ډېر شمېر طالبان په زندانونو کې هم پاتې شوي دي. نو پاکستان پالیسي د طالبانو لپاره هم قابل فهم نه ده، کله هغوی دوی باندې سترګې پټې کړي، کله د دوی نیولو لپاره هر ډول اقدامات کوي.
بله، او څه فکر کوئ چې د پاکستان او افغانستان رابط به څنګه سي؟ آیا بې اعتمادي به تر دې لا ډېر سي؟ ولې افغانستان همیشه په پاکستان باندې تور لګی چې طالبان ساتي، طالبان تجهیزوي، راستوي افغانستان ته او پاکستان دا خبري ردوي؟ اوس په څنګه سي ولید طالبان مشر په پاکستان کې وجل کیږي؟
نوځم په خیال افغان حکومت په دوبره یو قوي اقتصادي او سیاسي موقف کې نه ده چې په نړیواله سطح باندې دغه وجن وروسته پاکستان باندې فشار واچي. پاکستان په خپل ډیر یو مضبوط او قوي هیواد ده، د امریکا لپاره تر ټولو مطلوب شخصیت ساتي. په 2001 کال کې تر 3000 زیات امریکایان د وجلو پلاور باندې چول اوسامه بن لادن په پاکستان کې پیدا شو. خو د پیدا کېدو نه وروسته امریکایانو داسې خاص په پاکستان باندې نه کومه پابندي ولګوله، نه یې ورسره کوم داسې جدي برخورد وکړ. اوس فکر نه کوم چې افغان حکومت دی یا امریکا دی دغه واقع نه وروسته په افغان او پاکستان باندې فشار واچي، ځکه چې اوس به هم ممکن پاکستان وایي چې پاکستان یو غټ ملک ته وبدي کې 3 میلیون افغانان اوسیږي او پاسپورتونه جوړول دا په ټول دنیا کې د مختلفو هیوادونو خلک د نورو هیوادونو پاسپورتونه جوړوي. نو زه فکر نه کوم چې پاکستان به ډیر داسې وخی چې یعنی دوی دا ملامتي ده، بلکې اوس به څومره چې افغان حکومت په پاکستان باندې الزام لګوي، پاکستان به ورته الزام لګوي چې طالبان په پاکستان کې نه ده، بلکې افغاني طالب پاکستاني طالبان په افغانستان کې میشته او تاسو د دوی خلاف اقدامات وکړي.
بله، او یوسف زای صاحب څه فکر کوئ چې د طالبانو دننه به دا څومره درزونه پیدا کړي؟ آیا طالبان بیا نور هم سره وویشل سي او کچیر به یو موټی؟
زما په خیال طالبان اوس هم یو منظم قوت ده، او لکه څنګه چې ملا عمر د مرګ نه وروسته یو وړې وړې کوچنۍ ډلې طالبانو کې را پیدا شولې او ملا منصور وکولی شو چې ټوله توجه همدې طرف ته کړي، هغه وړې وړې ډلې اکثره یې ځان ته راځي کړي یا له منځه یوړلې. زما په خیال اوس به هم همدغسې یو صورتحال وي. د ملا منصور وجل کېدل طالبان به یو ډول کمزوري کی، ځکه چې هغه یو تجربه کار مشر وو او د تیرو څو کلونو راهیسې طالبانو مشر وو. هغه د طالبانو په دې لیډرشپ په زنجیر کې پوهېدلو چې د چا وظیفه په کوم ځای کې په ښه ډول اجرا کیږي. نو د هغه له منځه وړل طالبان لپاره یو زیان خو ده، خو د دې معنا دا نه ده چې دوی به مکمل ډول له منځه ولاړ شي. زه فکر کوم دوی بیا هم راغونډېدلی شي، یو ځای کېدلی شي، او تر څومره چې د امن خبرې دي زما په خیال که طالبان قوي وي او متحد وي په هغه صورت کې د مذاکراتو چانسونه ډېر وي. او که طالبان
بل امام د مذاکرات خبره کوله، څه فکر کوي چې ځای به څوک ونیسي؟ او آیا فکر کوي چې د مذاکراتو چانس یا فرصت به ډېر سي؟ او که چیرې فکر کوي چې لا سختریزه کسان چې دغه به د طالبانو مشري په غاړه واخلي او د دولت سره به جګړو ته ادامه ورکړي؟
نو دا بریښېدله چې د ملا عمر او د ملا منصور په مزاج کې ډېر فرق و. ملا منصور یو داسې شخصیت و چې طالبانو په سفرونو کې خارج حمله دلی او اروپا ته راغلی او جرمني ته راغلی او دوبۍ ته سفرونه کړی و. خو چونکه ک هغه چې کله وخت ورسېدل نو تر ټولو مهم چیلنج هغه د پاره هغه په خپل ځان د طالبانو اتحاد ساتل او هغه په دې پریدو چې د اخره د مذاکراتو طرف ته ځي. خو هغه فکر کولو ک په اوس حالاتو کې د مذاکراتو طرف ته ځي نو یو شمیر کړی یا یو شمیر عناصر چې طالبانو دننه مثلا ملا ذاکر اخوان پاړه باندې ول کېدل چې هغه ملا منصور ته ویلي چې کته مذاکرات وکړي په هغه ورځ باندې ځ خپل ډله اعلانوم او تر څو پرسته مذاکرات نه کوي زه په کور ناست یم. نو دغه ډول اشخاص په دې موقع کې ناسو چې منصور مذاکرات وکړي طالبانو ته مذاکرات یو متنازع مسله ده. نو زه فکر کوم که طالبان کمزوري کیږي او په دلو ویشل کېږي عمره دې مذاکرات او چانس نهږي او که طالبان متحد دي او په یو خبره وي که یو پالیسي اختیار کړي مثلا عمومي شورا دا فیصله وکړي چې موږ په هر صورت مذاکراتو طرف ته ځو او په دې کې د نن څوک د هغې خلاف نه څرګندوي نو په دغه صورت کې بیا دا آسان کار ده چې مذاکرات طرف ته ولاړ شي. که عمومي مشر په دې ډارېږي که د مذاکراتو خبره کومه د نن راته چیلنجونه کېږي او مختلف مشران ممکن دې خبرې سره راضي نه شي نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د نوموړي وجل کېدل د امن مذاکرات د فارغ خو خبر نه ده ممکن دا نور هم وزندوی او نور هم چیلنجونه ورته مخکې کې او ننګونه ورته مخکې کې.
ډیر مننه یوسف زای صاحب.
مننه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې په باب خپره شوي رپورټونه تایید کړي دي. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او اغېزې په سیمه با اهمیت ګڼلې دي. شیخ تمیم السانی له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې دغه څرګندونه تر څنګ ویلي چې هیواد د افغانستان هوساینې لپاره په خپلو هڅو او ژمنو ټینګار کوي. ملګرو ملتونو د سرمنشي ویلي دي چې د اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک تر څېړلو وروسته به د ملګرو ملتونو اداره په دې اړه لازم اقدامات ترسره کړي. د ولسمشر مانی څخه په دې اړه په یو خبر شوي خبر پاڼه کې راغلي چې بان کی مون نن په دوحه کې د ولسمشر غنی سره د کتنې په مهال د سولې د پروسې په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو نه ملاتړ کړی دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما د آسیا هیوادونو سفر پیل کړی. د دې سفر هدف د سیمې د هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ زیاتېدل دي. او د هند صدر اعظم نریندر مودي تهران ته رسېدلی دی چې هلته به د ایران سره د هند په دوه اړخیزو اړیکو او په اقتصادي پروژو خبرې کوي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د هیواد رسنۍ خبرداری ورکړی چې د مصري الوتکه د غوردیدو د لتون په اړه دي اوازې او اټکلونه نه کوي. د امریکا د جمهور ریاست د مقدماتي انتخاباتو لپاره دیموکرات ګوند دواړه کاندیدان برمن کلنټن او سناتور برنی سانډرز د انتخاباتو لپاره د پیسو پر راټولولو کې یو بل سره سخت مقابله کې روان دي او تر اوسه مساوي دي. خو د رپورټونو په اساس دواړه برمن کلنټن او سناتور سانډرز د ګوند لخوا د کاندید کېدو لپاره د خاصو رایو یا ډیلیګیټس لپاره هم مقابله کې داخل دي. خو دې کې برمن کلنټن بیا د مقابل کاندید نه مخکې ده.
درنو قدر من اوریدم خو دا غواز موږ لمړی نیم سات خبرونه چې تاسو خو ته له موږ په البته نیم سات وروسته د خبراتور پروگرام ولرو او یو نیم سات وروسته به موږ بل خبرونه پلسی خو تاسو موږ سره وسی په څو شبکې به موږ د دریجه پی خبرونه پلسی